سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2014 کال د اپریل 2 نیټه ده د مشالی ډو د نن ورځې نخصه تخبرونو په دوه مغړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار لم مومند هر کلی کو هله دارو جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلی سیمې روس ترکی او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په دوه نیمه کې د وخت ستوري ادبي کلتوري پروگرام پیل کو په پیل کې اسرار العالم مومند لا خبرونه سره
ستړي مشهور مې د مهم خبرونو لنډیز د خبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو خلک د چین پاکستان اقتصادي راهداري پړه د مرکزی حکومت د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه په لسګونه کورنۍ بې کوره شوې دي او د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي او خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو خلک د چین پاکستان اقتصادي راهداري پړه د مرکزی حکومت د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي پرون مازدیګر د خبر پښتونخوا اسمبلی ته په خپله وینا کې د وزیر الله پرویز خټک سلاکار ملک حسن خان خټک وویل چې دغه احتجاج به د اپریل په 11 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې پر مهال ترسره کوي نوموړي تور پورې کړل چې د یادې اقتصادي منصوبې په اړه د پښتونخوا خلک په تیاره کې ساتل شوي او له پښتنو سیمو د تیرېدونکي لارې پر ځای ټول کار د پنجاب په مشرقي لارې روان دي
او باقاعده د جنوبي اضلاع چې څومره پولیټیکل پارټیز دي ایلډرز دي درې څلور اجلاسونه وکړ موږ به ډېر په باري تعداد باندې هلته احتجاج کوو
خو د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې لومبې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په مشرقي لاره کار سرته رسولی شي د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه 240 کورنۍ بې کوره کړل شوې دي د غلام خان تحصیل نه د سیدګي قبیلې دغه کورنۍ چې تېر ورځ بنو څخه کډوالي شوې په اړه د وزیرستان مشران له سخت اندېښنو سره مخ شوي د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر ملک غلام نن مشاله ډوته ویل چې حکومت د پخوانیو کډوالو بیرته لیږلو پر ځای نور خلک له سیمې راوباسي ملک غلام وایي حکومت ژمنه کړې وه چې روان کال تر پایه به د شمالي وزیرستان هغه څه باندې لس لږه کډوال بیرته ستنولی شي کوم چې په کال 2014 کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي وو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د 2014 کال پرتله تیر کال په پاکستان کې د تشدد پیښې کمې رامخته شوې خو د نور وخت پرتله د 500 سزاګانې ډېرې ورکړل شوې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا پرون په خبر شوی رپورت کې ویل شوی چې په 2015 کال کې 3000 مرګي بریدونه شوي وسلوالو په سیاسي خلکو یو څلوېخت حمله کړي او د تشدد په پیښو کې 4012 عام وګړي وژل شوي رپورت وایي هم په دغه کال کې په څه باندې 900 ښځو جنسي تشدد شوی چې پکې د 143 مېرمنو په مخو تیزاب اچول شوي او 143 زنانه تښتول شوي دي تیر کال 4 خبریالان او ځینې نور د رسنیو کارکوونکي هم وژل شوي یاد رپورت زیاتوي په 2015 کال کې 340 کسانو ته پانسې ورکړل شي او د بیلابیل اقلیتونو په زرګونو خلکو د امنیتي اندېښنو له کبله کړي کړي دي هند پر دې احتجاج کړی چې دوی د هغه وړاندیز مخه نیول شوی چې پکې ویل شوي د جچ محمد وسلوالې ډلې مشر دی د ملګرو ملتونو د ترګرو په تور لیست کې شامل کړل شي نوې ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د ترګر ډلو پر ضد د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو ترګر په توګه وپیژني مسعود اظهر د پاکستان د جچ محمد ډلې مشر دی او له وړاندې په تور لیست کې دی هند دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټانکوټ هوایي اډې د برید زمواره غنی د افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شو ترسلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي چارواکي وایي د دغه عملیاتو په نتیجه کې د شینډن او یا په صدهغه سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وي د هرات د والی ویان د جیلانی فرهاد تېر ورځ مشر لوته ویل چې د پوځي عملیاتو په لومړي پړاو کې په لسګونه وسلوال جوبل شوي هم دي خو له هم وسلوالو پر دېړه څه نه دي ویلي په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د ننګرهار د والي ویاند ته الله خوږیاڼي تېر ورځ مشال لري ته وویل مخکې تر دې چې دولت ضد وسلوال خپل پسرلي فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري. د امریکا ولسمشر وایي لا هم دا اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو له ښه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هېڅ ترهګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله ترلاسه کړي. بارک اوباما د اټومي امنیت سرمشرزي ته په واشنګټن کې وویل د القاعده په څېر ډلو هڅې کړې دي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څېر ډلو په عراق او شام کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړي. نوموړی وایي په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیونی اټومي وسله یا اټومي واد ترلاسه کړي د بېګنا خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي، نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د اټومي مواد باید سم خوندي شي څو د ناسمو خلکو لاسو ته ونه لویږي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي له ایرانه د نړیوالو بندیزونو تر کېدو وروسته وخت په کار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری شي. ایران به د دغو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل لانجمن اټومي پروګرام بندوي. اوباما پرون په واشنګټن کې د نړۍ د لویو قدرتونو له مشرانو سره په غونډه کې وویل ایران ته وخت په کار دی چې د نړۍ له اقتصاد سره ملګری شي. تهران د دې موافقې ګټه لیدلې ده. او اخیری خبر د کرکټ، د شلو ورځې نړیوال کرکټ کپ فائنل لوبه سبا د اتوار په ورځ د هندوستان په ایډن گارډن کې د ویسټ انډیز او انګلینډ لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. ویسټ انډیز لوبډلې هند او انګلستان نیوزیلینډ ته په سیمی فائنل لوبو کې ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولای اسرار عالم مومند واوریدل. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د چین اقتصادي راهداري په اړه د خپلو غوښتنو په حق کې په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی، خو اندېښنه یې څه ده؟
پنجاب ارسو پنجاب کی کیڑی صبح کی چشائے نہیں کیڑی دا صبح بالکل دکھی کے روانہ دے مجھ کو دیر پہ باری تعداد مندے حال تک احتجاج کو
که یو طرف ته شمالي وزیرستانه به کور فلسوي کسان ستنور کیژن او بلور ته لغلام خان تحصیله تر 200 وضعیت کورنۍ را ایستل سوي دي. دا اغیزمن خلکو استاد څه پوښتنه کوي؟
امیده مطالبه کوي چې کیم خان وروتو دا زر نظر وفاتو دا نه راځي کیم خان دا دا نه روزي ان شاء الله دا خلک بالکل کلیئر دي.
او په خبرونه کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هم لرو چې پکې د نورو موضوعاتو تر څنګ د متي الله تراب د نظم یو برخه ده. خیبر پښتونخوا حکومت د اپریل په 11 نیټه په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خپلو غوښتنو په حق کې د مرکزي حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی. دا اعلان د جمعې پر ورځ د جیل خانجات په برخه کې د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار ملک قاسم د صوبایي اسمبلی په غونډه کې وکړ. نوموړی دا وکړه چې د راهداري په اړه ټول کار تر پنجاب تیرېدونکې لار روان دی او د خیبر پښتونخوا لار له پامه غورځول شوې ده. تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
دا خبره تیر مازیګر د پښتونخوا اسمبلی غونډې ته د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر ملک قاسم خان خټک په خپل وینا کې وکړه. هم په دغه لړ کې نوموړی لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې ټول کار په مشرقي لارې په پنجاب صوبه کې روان دی او دغه لویه منصوبه کې د پښتونخوا صوبې خلک په تیاره کې ساتل شوی دی.
دا د جنوبي اضلاع چې څومره پولیټیکل پارټیز دي، ایلډرز دي، درې څلور اجلاسونه وکړ، کوم سپیک کوم مراد دي ګران هغه مشته هیڅ قسم ته چې کومه دو نشته. پنجاب ارسو پنجاب کی کیږي صبح کی چشای نه کیږي دا صبح بالکل دکې کې روانه ده موږ به ډېر په باري تعداد مند حالت احتجاج کوو.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې صوبایي وزیر شاپرمان مشال ریډیو ته وویل د صوبه واکمن او مخالف ګوندونه به د دغې منصوبې په لړ کې په شریکه په مرکزی حکومت فشار اچوي
او خاص کر د صوبه خو پر دهشتګردۍ کې ډېره خراب شو بیا په دې صوبه کې سود د ټول نه زیات خراب شو او دا واحد دغه ده چې دلته به سیکورټي دلته به اکنامک اکټیویټیز دا د دې صوبې د عوامو حق دی مونږ بالکل ټوله صوبه ایون د اپوزیشن ممبران ټول په دې خبره متفق دي چې دا زمونږ ته د سیپیک فل فیسیلیټیز سره پکار دي
یاد دیوی چې وزیر اعظم میا نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه دوه ټولګوندي غونډې را بللې وې او په دغه دواړو غونډو کې وزیر اعظم میا نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به د پښتونخوا د جنوبي ضلعو نه تیره شوې مغربي لاره جوړوي خو د پښتونخوا د سیاسي او قومي مشرانو په خبره د اقتصادي رهداري اصل منصوبه په مشرقي لاره عملي کیږي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
که یو طرف ته د شمالي وزیرستان د بیکروکلسو کسانو د ستنولو سلسله روانه ده خو بل لور ته د دې ایجنسی له غلام خان تحصیله څخه د څه د پاسه 200 کورنۍ راستل شوي دي تر دې وړاندې د ځینو نورو سیمو په شمول له غلام خانه خلک نه و بیکوره کړل شوي خو اوس د خلکو په وینا چارواکو ته ورته ویلي چې دوی غواړي دا سیمه له وسلوالو پاکه کړي په شمالي وزیرستان کې د زربیازه بملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې تر 100,000 زیاتې کورنۍ بیکوره کړل شوي دي چې پکې 25,000 کورنۍ ستنول شوي دي عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیدګي قبیله 9240 کورانه رئیسل شوه چې بنو مختلفو سیمو ته کډې وړلې دولتی او عسکري چارواکي وای د عملیاتو څخه تحصیل غلام خان به نورې کورانه هم کډې کړي چارواکي وای تحصیل غلام خان خلک نو کډه شوی چې اوس د غسیمه پاکولو په غرض یې دغه خلک به کور کړي غلام خانه نوی کډوال شوی خلکو لپاره بکا خیل کډوالو کیم کې انتظامات شوی ول خود قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا ټوله کډوال شوی کورانه بنو مختلفو سیمو ته کډې وړلې او بکا خیل کیم ته څوک نه دی ورغلی شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمن ملک غلام مشال تا وویل چې دوی دولت نه په بیا بیا خپلو سیمو ته ستنولو غوښتنه کړې او دولت هم دې کال تر اخره پورې ژمنه کړې خو پر ځای د ستنولو نوي خلک راایستلی شي
بالکل کلیئر دی اور دال کمشنر سره ملاقات کی ہو
اف ڈی ایم اے یو چارواکی عمران وزیر مشال تا وویل نوی بے کورشو کورانیو لپارائے بکا خیل کڈوالو کیمپ کے مکمل انتظامات کڑی خود دوی پخوخا پخپلا مخت للی او کیمپ تا ندی ورغلی
کیم کې دې لپاره سنټر پچ کړی وو هغه هغه نه علاوه چې څومره فیسیلیټیز د نورو آی ڈی پی څخه دی کرنټلی دا کیم کې هغه دې ته مونږه رنج کړی وو نو ولنټری پروسس ته هغه نو تاسو کې چې را مطلب تاسو کین ته تا غواړې کنه اف کین ته هغه ته تا غواړې دا ٹی ڈی پی په مطلب ویلنگنس باندې ڈیپینڈ کوي چې را هغه کم ځکه ویلنگ دی په دې فیملیز کې نو سپورې سو کوم کین ته نه دی تقریبا 200 نه فیملیز چې کوي هغه ورډس باندې چې کوي هغه دی دا ٹی ڈی پی مرضی دا هغه کین ته تا غواړې ولته هغه فیسیلیټیز اویل کو نه غواړي نو هغه ته ټول ته مونږ ویلکم وایو هغه کې هر قسمه فیسیلیټی دی دا ورکړې
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان تحصیل شوا سپینوام رزمک د تاخیل دوسلی او ګاډیوم نه خلک نه دی راوتلی د غشان غلام خان تحصیل کې هم خلک په ځای پاتې شوی دي چې اوس ورته د سیمو د کلیرنس په غرض دغه خلکو ته د وتلو ویل شوی شمالی وزیرستان نه وړاندې د اف ڈی ایم ایش میرې تر مخه 1,73,000 رجسټرډ شوی کورنۍ بې کوره شوی چې دې کې تر اوسه پورې 25,000 کورنۍ واپس تللې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن د دې هیواد د مجموعي امنیت په اړه د 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. دا کلنی رپورټ د دې هیواد د تیر کال امنیت له 2008 کال سره پرتله کوي او وایي چې امنیت ډیر ښه شوی دی. سازمان په رپورټ کې د بشري حقوقو سره ټولو نورو چارو تړلو نورو چارو په اړه مشمیري او حکومتي اقدامات څېړلي دي. د دې تفصیل به اسلام آباد د سراج سهیر په رپورټ کې واورو.
رپورٹ لکھی چی پا کال 2015 کی ٹولی اتل زنوجون کی بریدون شوی دی چی دا کال 2014 پا پرتلا یو دیرش فیصد کمی دی. دا غننگ رپورٹ وائی چی تیر کال وسلوالو دا پاکستان پا 15 ضلعو کی پا سیاسی مشرانو او کارکنانو باندے یو سل وقت حملے کڑی دی چی پا کی وہ 55 خلق وجلے او 15 جوبل شوی دی او دا تشدد پا پیخو کی 2012 خلق وجلے شوی دی. رپورٹ پلاندے وائی چی پا کال 2015 کی پا 9 در زنانو باندې جنسی تشدد شوی چې په 209 کورنۍ تشدد هم شامل دی او داشن په 133 زنانو په مخونو باندې تیزاب پاشل شوی دی او 133 زنانه تختولې شوی. د بشري حقوقو د رپورت په وینا چې تیر کال 4 صحافیان او ځین نور د میډیا کارکنان وجلې شوی دی چې لکبلې پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ملک ګرځولې شوی. د اقلیتونو د حقوقو په حق لا رپورت وایي چې په پاکستان کې د تشدد او زور زیاتی په وجه باندې په زرګونو د اقلیتي برادری سره تړلو خلکو له پاکستانه کډه کړې ده. رپورټ زیاتوي چې په کال 2015 کې 340 خلکو ته پانسۍ ورکړې شوې دي او 8000 خلک د پانسۍ د سزا په انتظار دي او د دې عمل له وجې پاکستان په هغه ملکونو کې شامل شو چرته چې د ټولو زیاتې د پانسۍ سزاګانې ورکړل کېږي. رپورټ لیکي په یاد کال کې د ماشومانو سره 3,018 د جنسي تیری پیښې شوې دي چې پکې 1,940 جنکۍ او 1,490 د 1,915 کالو پورې هلکان شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان هیومن رائټس کمیشن وایس چیئرمین کامران عارف وی
دا رپورٹ چې سٹیټ آف هیومن رائټس ان پاکستان ان 2015 مطلب 2015-12 کې او د کوم په مختلف پهلو غانو باندې چې کم د هیومن رائټس سره تعلق لري په هغه باندې مونږ فیکټس اند فیګرز ورکړې دي. کم قانونونه جوړ شوې دي څه واقعات دا تفصیلي یو قسم سره صورتحال پېښ کړي د انسانی حقوقو په پاکستان کې په 2015
کله چې مشال ریډیو د دې رپورت په حق لا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د یو تنظیم عورت فاونډیشن مشر اسیم ملک نه تاسو وکړو نو هغه وی
د رپورت مطابق زیر خبر راشي د ګورو شي د اخ کې د تعداد چې کم دی ورسره ورسره سی وکی هم زنه شیان چې لکه دوی لیکلي دي چې مثال په تور باندې دلته کې خود کش حملې دا کم شوې خو زیر خبر راشي د خپل سیاسي صورتحال هم چې کم دی اپ د باندې یو اثر لري نو زیر خبر راشي هغه ولې خوب خوشی خدای سي زنه شيان چې سره پانسي ولې سره چې دې ګړي شي پانسي چې کوم دي دا یو حل دی نه دا یو حل نه دی یعنی دا څه اقدامات چې دوی کوم ریکمنډیشن ورکړي دي په کار دي حکومت او هغه تنظیمونه چې د انساني او بشري حقوقو په ولې سره کار کوي اپ دغه باندې په کار دي شي غور فکر وکړي.
ریپورت په پاکستان کې د تعلیم په حق لا هم اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي چې په پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان له اسکوله بهر دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر ستوري.
د پېښور چارواکو د مشو او مژکانو د وشلو کمپاین پیل کړی دی. خلک وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د مشو د ماشومانو د چچلو پېښې زیات شوي دي. های کورټ هم په دې اړه حکومت ته د ګام اخیستو حکم ورکړی دی. تفصیل له پېښوره زلاند یوسف صاحب راکوي.
پېښور کې د مګو پر ضد د عملیاتو پیلولو د پرانستې په دستوره کې ډوډۍ او ټماټرو کې زهر واچول شول او ځلی ناظم محمد عاصم دغه زهر په خپله د ډیران او نالو غاړو ته واچول. محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د اولس د شکایتونو وروستو یې په پېښور کې د مګو پر ضد د عملیات پیل کړل او له پېښوره د مګو تر ختمېدو پورې به جاري وي.
سهر مونږ نیفا والا راغختی او نیفا دی ادارا دی کی هغه سره خبرو کی هغه تمویل تاسو دی باندې یو سروې کنډکټي چې دا پرابلم څه دی دا سو وجه ده چې دا مګ زیات شي دی آیا دا خدای زمان اندازه چې څه معلومات دی هغه دا دی چې 15 کالونه دا پرابلم چې دی دا روان دی کنه نو اوس ورته خلکو خیال شو دوه درې ماجومان خوړه هغه سره دی خلکو خیال شو دا های کورټ به اکشن واغستو دی نه مخکې ان شاء الله چې څه دغه مونږ په خپل کار کې وي کی پوره کوو خیر
د کوهټه یو اوسیدونکو ابرار خان وایي چې مګي وړاندې هم وي خو د 1300 کالو راهیسی هم د مګو شمیره زیاته شوې ده او هم یې وجودونه غټ شوې دي او ځنې مګي خو پکې نږدې د پیشوګانو برابر دي
تور مګي دي جی هغه ته هاو دا دې ډیرانو نو کې دې خزلو لره دي او دا خر دا غټري دي دې په دې غاړو دومره دي چې سمره تشمار نه کې چرګانو چوک کې ګورنمنت پریس نه دی هغه چې منډې چې دا پارمی چرګانو بل د سوال لګتي چې باسي او چکر دوا ماشومان ولا کو څوک د یری د کولی دا وایانه چوری هغه د یری ماشوم لا سوګدان شي ویلې چې دا شی خواکا ولا وې څه ذخر لګوتی یو نشي د یری خوای چوری من نشي کنه ماشومان دي
د سرکاري شمیرې تر مخه په خبر کې 13 درو کلونو کې 15 د غیږی ماشومان د مګو د چچلو لوجې مړ شي ودي د کوهټې اتکلن ماز وای چې د مګو نډیر یریږي خواله نه ورزي زکه چې مور یې ورته د مګو په اړه خطرناکې کیسې کوي
ټول غټه غټه مګی دي دلتا وی خیال ساته او بمختی
د پیښور ضلع انتظامیه د یوې مګې د سر قیمت 25 روپے او کنټونمنت بورډ 300 روپے اعلان کړی دی. د ضلع ناظم په وینا پر روانه هفته کې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې کیش پوینټونه ټاکی چرته چې به ولستا د وجلې شو مګو په سر انعام لاس په لاس ورکول شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
هلته په کورمه کې خلک شکایت کوي چې د اوبو د ستونزې د حل لپاره درې کاله وړاندې شروع شوې منصوبه باندې لا هم کار نه دی پیل شوی. دوی غوښتنه کوي چې د اوبو د کمښت تروت تر بلې مخ په زیاتېدو ده، نو حکومت باید پر دې منصوبه ژر تر ژره کار پیل کړي. طارق ورکزی رپورټ لري.
په کورما کې د مرغو چینی اوسیدونکي دا غوښتنه کوي چې د دې د پلاټنې وشي چې اوبو ستونزه حل کولو لپاره چې کم پروجیکټ منظور شوی و هغه تر اوسه ولې نه دی شروع شوی. د سیمې رفیع الله چمکني مشال رډیو ته وایي درې کاله وړاندې د اوبو تالاب او هغې نه پایپونه د غځولو لپاره پیسې هم وتلې وې، خو دا نه ده معلومه چې بیا ولې د دوی اوبو ستونزه حل نشولا.
2012 بوکس ډیولپمنټ پارټ ډیولپمنټ بوکي بقاعده د دې حکومت مغه فند دی هغه مشو شوی دی. درې کاله وشو چې هغه باندې کورن کیږي او داغه حکومت فند دی ایشوم شوی دی. هغه کې تقریبا 30% خستم دی. دې باندې نه پولیټیکل انتظام یا څه داسې هغه خستلو اکشن او نه څه کوم گورنر ټیم لاړو نو پته نه لګي چې دې کې پوس نه لوس دی او کا لون دی نه دا مسله سفید نه وځي.
د مرغو چینی اوسیدونکي پاکي او بنلري او دا وخت دوی لری زاینونه د سکلو او بو په بشکو او منګیو کې پر وړل مجبور دي. د سیمه انوارالحق مشال لډو توای په کار دي چې د سیمه خلکو د اوبو ستونزه حل کولو لپاره حکومت دې پر ځندول شوی پراجیکټ باندې زر تر زر کار شروع کړي.
وړ وړ کې دا غخ په ضرورت نه ریړو کې وبوړي او سره غ ضرورت نه غپر گئی. بار چینه د چشمه د اغه کې غره وړي او ډیر غریبانان خلکو د سیدي چاوي ما ځننه اکثر اوس یغه کوي وبسي.
د منځنی کور مې مرسال پروتوکول جن وسال خان خټک مشال لډو توای په مرغو چینه سیمه کې د خلکو اوبو ستونزه حل کولو لپاره پر دغه پروجیکټ کار نشي کولای ځکه چې د مرغو چینه په ځمکه لانجه ده او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجه وي. په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیا هیڅ داسې ترقیاتي کارونه نشي کولای. واضح دی چې په کورما کې منظور شوی یو شمېر ترقیاتی پروژې داسې دي چې پیسې ورته وتلې دي خو په نیمه کې پاتې دي او د کالونو رهیسې د ځنډ ښکار دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال عبدالقادر مجرم د پښو په ګوتو نه کتابونه کمپوز کړي دي. 250 کلن قادر مجرم د لیکوالۍ ترڅنګ د بلوچستان ایالت په کلاسي پلاسیمه کې د خپل کلي ماشومانو ته په وړیا توګه زده کړې هم ورکوي. احمد شاه زمین د نوموړي د ژوند او کار په اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د قادر مجرم په خپل شعر پیل شي.
په کار خدا د چې لتا نامرور سړی چې داسې وکړي نسته څوک چاله باور سے سړی
عبدالقادر مجرم د خپل شاعری نوی کتاب کمپوزوي. نموړی تر دې وړاندې هم د پښو په ګوتو یو شمیر کتابونه لیکلي دي.
په 2004 کې تقریبا دونی بو چې ما اول کتاب چاپ کړ، هغه پس بیا ما خپل شاعری او لنډی کیسې یا سرناول شروع کړ. درې تقریبا شعری ټولګې او یو د لنډو کیسو ټولګه او سلور پنځه بناولونه تقریبا چاپ شوي، درې تقریبا ناچاپ پراته.
مجرم د پاکستان په دولتي برېښنایي شرکت کې کار کوي. په 2000 کال کې د برېښنایي څړکې له کبله خپل لاسونه وبایلل، خو حوصله نه.
اول ټیم کې خو به خلک داسې وو چې مطلب ورغه د بوې ما ورته به په دغه باندې یو کار نه چلېږي، ځوان خو کول غواړي. دغه پس چې کوم د نوي ځوانان چې په دغه لما سره ولادت سوچ یا دا سړی شاعر دی یا کتاب لیکي یا څه کوي، داغه وروسته لما سره تقریبا د کلاس فلا هر ځوان چې دی زما دومره احترام کوي، دومره عزت مکوي تر لکه د خپل زوی یا خپل ورور.
یو لاس په وژه او بل په څنګل کې تر پرې کېدو وروسته مجرم نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو، بلکې د یو شاعر او لیکوال په حیث لیکل هم ورته ګران شول.
چې دا څه وسونه هغه بعد خو بیا بستر او زوم یو خو هغه د ژوند پریشانی لري چې روان ژوند به څنګه تیری، او دویم بیا لاغه سره سره دا مشکل ورته چې ما به یو څه لیکل نو په بل به ملیکل. هغه چې څه وخت داسې وسو کله به چا ځاندی کله به دی کې او څوک به رالو نه به رالو، اخري یو مشکل بیا هم په دا لاس پورې قلم وتړی چې بیا په دا قلم باندې به څه ګزاره وسي په لاس باندې به لیکي. هغه په لاس باندې چې پر کاپي او په کتاب په داسې باندې نه لیکل کېدل کتابچا کې، نو بیا ما د پښو په ګوتو کوشش وکړ چې د پښو په ګوتو کې قلم ونیسم یو څه پر ولیکم. اوس چې ما کله کمپیوټر استعمال کړی دی تقریبا اوس بیا اته نه کاله کېږي، هغه باید بیا زما ته د پښې څه لیکل چې دا کمزوري سو او په کمپیوټر باندې هر څه چې زه لیکم بس له اوله په کمپیوټر باندې ولیکم.
د عبدالقادر مجرم له لاسونو چې کله قلم لوېدلی نو په پښو کې نیولې خومځکې ته نه دی پرېښي. نه یوازې دا، بلکې نوموړي دا قلم د نورو په لاسونو کې هم ورکړی او د 2004 میلادي کال راهیسې یې په خپل کلي کې د ماشومانو پر مخ د علم دروازې پرانستې دي.
بل شی وینه ما ولې تراس په کلي کې ورو اکشن بر ټول کې ماپشین به دغه پښتو ورته وې، نو داغه سره سوکه پښتو مو ورته ویله زما ماته ګوډه پښتو چې هغه ما د ملي هندار زسه زکړې و. تقریبا اوس به ډیر لس کاله کېږي چې ما د سکول را چلولې او سرچ کال چې د ماته دا کمره په ډیر لس کاله کې دا یو کمره را پیدا شوه او دا نوی ګورمنټ راک.
مجرم ته اوس مهال نه خو حکومت او نه هم د ماشومانو پلرونه پیسې ورکوي. د نور انسانانو په څیر دی هم د ژوند یو ارمان لري.
هغه یو ارمان لرم چې زما په کلي کې یو ښه سکولي او یو ښه لیبرري که زما وس خرڅ دی او یا چا له ما سره په دې کې مرسته کولی شو د لیبرري کې، نو کوشش به کوم انشاءالله لیبرري به جوړوم.
عبدالقادر مجرم په لوی زړه د ژوند د ناخوالو مقابله کړې او په نیمګړي سرت خپل ژوند په نوې حوصله پر مخ وړي.
روانم حوصله مې خلوي تلې پاسې دلې، روانم حوصله مې خلوي تلې پاسې دلې، اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې، اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی دروغ و گواهی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنشکاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد کومدون چې دا زموږ خاورې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو اوریا اوس هم د لسنیمې بجې کېدونکې دي. سره له مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خبر پخونخوا د جنوبي ضلعو خلک د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په اړه د مرکزي حکومت د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي. د خبر پخونخوا د وزیر اعلی پروس خټک سلاکار ملک حسن خان پر مشال ډو ته ویل دغه احتجاج به د اپریل په 11 ترسره کوي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې وړو بې به د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په مشرقي لاره کار سرته رسولی شي خو پښتانه سیاستوال دا نه مني. د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه 240 کورنۍ بې کوره کړل شوې دي. د غلام خان تحصیلدار د سیدګي قبیلې دغه کورنۍ چې تېر ورځ بنو ته کډوال شوې دي په اړه د وزیرستان مشران له سختو اندېښنو سره مخ شوي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر ملک غلام نن مشال ډو ته ویل چې حکومت د پخوانیو کډوالو بېرته لګولو پر ځای نور خلک له سیمې راوباسي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن لخوا پرون خپور شوي رپورټ کې ویل شوي په 2015 کال کې د پاکستان دننه تل ځانمرګي بریدونه شوي، وسلوالو په سیاسي خلکو یو څلوېښت حملې کړي او د تشدد په پیښو کې 4612 عام وګړي وژل شوي. رپورټ زیاتوي هم په دغه کال کې په څه باندې 900 ښځو جنسي تشدد شوی. هند پر دې احتجاج کړی چې دوی د هغه وړاندیز مخه نیول شوی چې پکې ویل شوی د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر دی د ملګرو ملتونو د ترګرو په تور لیست کې شامل کړل شي. نوې ډلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د ترګر ډلو پر ضد د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو ترګر په توګه وپیژني. چارواکي دا کوي چې افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شو تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي خو وسلوالو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم دا اندېښنه شته چې ترګر اټومي وسلې ترلاسه کړي خو لخه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ ترګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله ترلاسه کړي. اوباما دغه څرګندونه د اټومي امنیت سرمشري ته په واشنګټن کې کړي. او د شل ورځې نړیوال کرکټ فاینل لوبه سبا له اتوار په ورځ د ویسټ انډیز او انګلند ترمنز په هند کې ده.
د زوم لیسرار له مومند اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج زهر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکو اجر سپڼ خپل اداریه کې لیکي وفاقي حکومت د پېټرول په نرخ کې 1 روپۍ 50 پیسې او د های سپیډ ډیزل په نرخ کې د 1 روپۍ 40 پیسو اضافه کړې ده. او د دوران د خزانه وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت په غریب اولس بوج راکمول لپاره 2 ارب روپۍ سبزیډي ورکوي. د ادارې په وینا د فکر او سوچ خبره ده. یو طرف ته حکومت وایي چې غریب اولس لپاره سبزیډي ورکوي، بل پلو سټیټ بینک د حکومت په معاشي پالیسو اعتماد سرګندونه هم کوي او وایي چې حکومت په تجارتي خساره راکمولو کې کامیاب شوی دی. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان اولس له پریشانی او سره مخ دی او د حکومت لخوا تیرو میاشتو کې د تیلو په نرخونو کې د کمی هیڅ فایده اولس ته نه ده رسیدلې. خو اوس چې د پېټرولو او ډیزلو په نرخونو کې معمولی شان اضافه وکړې شو نو هر څه به ورسره په فوري توګه ګران شي. دریا اخري کې لیکي پاکستان لبا دا غستل شو قرضو د واپسي بندوبست هم کوي او کله چې دوی دغه قرضه واپس کوي نو هم زور به د غریب اولس نه اوزي. نو باید چې حکومت په خپلو پالیسو باندې غور وکړي او د غریب اولس خیال وساتي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا په تعلیمي صورتحال باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار دا دعوه د ځمکني حقایقو پر ضد ده چې ګنې د سرکاري اسکولونو د غوره نظام په وجه باندې 15 زره ماشومان د پرایویټ اسکولونو نه سرکاري اسکولونو کې داخل شوې دي. د ادارې په وینا چې د تعلیم څنګه سره تړلو خلکو ته په خشان د دې خبرې علم دی چې مور او پلار خپل بچی چرته هم په سرکاري اسکولونو کې نه داخلوي او په ډیرو تکلیفونو برداشت کولو خپل بچو باندې په پرایویټ اسکولونو کې سبقونه وایي. ادارې زیاتوي چې د سرکاري اسکولونو نتیجه هم د خصوصي سلاکار داوا رد کوي چې کومه 30% ده او په زرګونو ماشومان فیل شوي دي چې لکه بلې مور او پلار خپل بچی د سرکاري اسکولونو نه راو راسی اداریا اخر کی وی باید چی د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه دی لړکی سنجیده اقدامات وکړي او د تعلیم د نظام غوړ جوړولو لپاره د تعلیم د ماهرانو رائے واخلي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ریوی اف باکس مجلې په لاهور کې د تیرې اونۍ ځانمرګي برید پس حالاتو ته کتنه کړې. د مجلې لیکي دغه وسلوالي حملې پس په صوبه کې د پوځ مشر لخوا د صوبې امنیتي چارې په لاس کې د اخیستو اعلان نه هغه څه دي چې د پوځ او حکومت ترمنځ تعلقاتو باندې اغېز کړی دی. ولخوا کنست مجلې اروپا ته د پناه غوښتونکو افغان کډوالو په اړه مقاله خپره کړې ده. د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات به له ملیحا میرزاده واورو.
د نیویارک ریویو اف بوکس مجله لیکي د تیرې اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د عیسایانو اختر ایسټر منځلو لپاره په ورغلو خلکو د ځانمرګي برید د نړۍ بیلابیلو هیوادونو غندنه کړې ده. مجله لیکي د دغه برید په وژل شو کې 29 ماشومانو او 370 کسان پکې ژوبل وو چې زیاتره عیسایان وو. د مجلې په خبره تر برید وروسته چې څه ډېره توجه نه ده ورکړل شوې، د پاکستان د پوځ او حکومت ترمنځ پر تعلقاتو پرېوتي منفي اثرات دي چې د هیواد په پنجاب صوبه کې بې ثباتي لا نوره زیاتولې شي. مجله لیکي د اتوار د ورځې تر برید مخکې وزیر اعظم نواز شریف داسې کوششونه کړي وو چې د پوځ مشر په پنجاب کې امنیتي چارې په لاس کې وانخلي، خو اوس د دغه حمله پس حالات بدل ښکاري. مجلل کې د پاکستان پوځ په تیرو 13 میاشتو کې د پاکستاني او طالبانو او داغوی نورو ډلو خلاف په کاروایانو لاس پورې کړی دی. دغه وسلوالو په کراچۍ، خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې فعالیتونه کړي دي، خو اوس هم پنجاب هغه صوبه ده چېرته چې تقریبا 60 سختري زډلې تر 30 زیاتې مدرسې یا مذهبي سکولونه موجود دي چې لزینو وسلوال او یا هغه کسان راوتي دي چې سختري نظریې لري. مجللی کی همدغه په پاکستان کې د ترګری مهمه وجه ده. بلخوا اکونومیست مجللی کی د 19 کلنې افغان پناه غوښتون کې کډوالې منیرې او داغې دوه خويندو ته سویډن تر ټولو غوره هیواد ښکاری. دغه درې یتیمانې چې په خپل سر یې دغه هیواد ته سفر وکړ، په ایران کې په غیر قانوني ډول اوسېدې او تعلیم ته هم رسائی نه و. کسام هغوی له یو نگران کورنۍ سره ژوند کوي او سکول ته هم ځي. په دې انتظار دي چې آیا دوی دغل ته پاتې کېدی شي کنه. مجللی کی دیشی دغه مهلت د ډیر کم وخت لپاره وی چې د رور برعکس څوک چې لسو کلونو راهیسې د سویډن باشنده دي واپس خپل هیواد ته لیږل کیدی شي. د مجلې په خبره په اروپای ټولنه کې د شامی، اریتریایی او عراقی وګړو د پناه غوښتلو درخواستونه زیات قبلیږي، چې د شام وګړي په سلو کې 9، د اریتریا وګړي 8% او د عراق وګړي 15% قبول کیږي. د دې پرتله د افغانانو لپاره د اشاره تیر کال 9.5% وه. له دې سره افغان وګړي د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې له هغو سکیمونو بې برخه پاتې کیږي چې له مخې دوی په یونان، اټلی او یا نورو هیوادونو کې قبول شي، ځکه چې دوی باید د هغو هیوادونو له فهرسته یو وي چې د قبلېدو لپاره اشاره 15-20% ټاکل شوې ده. مجللی کې هغه څوک چې په خپله سفر باندې راوځي اکثره بې یارو مددګار پاتې شي. کله چې د روان کال په فروری میاشت کې د پناه غوښتونکو کډوالو په وړاندې مقدونیا او یونان په سرحدونو پیرا سخت کړل شو، نو تر ټولو زیات متاثره افغان وګړو چې دغه هیوادونو ته داخلي دوه تپری نه خودل شو او په خیمو کې یوازې پاتې شول.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري. د روسي او ډیپلوماټ تور لګولې چې د ترکی درې سازمانونه په شام کې د اسلامي دولت ټلې یادایش سختريزو وسوالو ته پوځي سازمان ورکوي. د روس او ترکی ترمنځ اړیکې په نومبر میاشت کې د ترکی لخوا د یوې روسي الوتکې د وشتل کېدو له کبله خړې پړې سوې دي. سالیو مسالی رپورت لري.
په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرون یې پښه سو، په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویتالی چورکین ادعا کړی چې د 1,900,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سختریز ډلې ته قاچاق سوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونۍ مخکې لیکلي ویلي، د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سوي د ترکیې دي او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر وایي په سوریه کې د داعشتلې تزیات اکمالات د بیسار او لایل قدر سازمانونو او د بشري حقوقو او ازادۍ لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسي دغه ډیپلوماټ د غرض ادعا وکړه چې د ترکیې د استخباراتو ملي سازمان د دغو اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجنسی لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسي دغه لیک په اړه د ترکیه د استازو نظر واخلي، خو د هغو په مندلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیه او روسیه ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیه په نومبر میاشت کې د سوریه پولې ته نږدې یوه روسي الوتکه وویشته. د روسیې جنګي الوتکې له څو مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 12 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
سلام محمد سالیو، دلته د یوې خبري وضاحت کول غواړم چې د خیبر پښتونخوا حکومت نه، یعنی کوم رپورټ چې راغلی د خیبر پښتونخوا حکومت به د چین اقتصادي رفتاری په اړه باندې احتجاج کوي، دا د خیبر پښتونخوا حکومت نه بلکې د جنوبي ضلعو سیاسي او قومي مشران دي. خو دا اعلان بیا د وزیر اعلی د جلخانجاتو سلاکار کړی پرون په اسمبلی کې. دوی به د جنوبي ضلع خلک وي چې هغه به د اپریل په میاشت کې اسلام آباد ته ځي او هلته به احتجاج کوي د چین اقتصادي رفتاری په اړه. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پښتو شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیز اورس پیل سوی دی چې په ترس کې د هغه په اړه د یو کانفرنس او یو مشاعرې تابع سوی ده. قسم په 2009 کال کې د رحمان بابا د مزار تر الوزول وروسته د هغه پر مزار د نوموړي د اورس مشاعرې لړۍ ځنډېدلې وه، خو سږ کال ټاکه سوې ده چې د رحمان بابا په مزار به یو ستره مشاعره وسي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیز اورس پیل شو چې د روانې میاشتې تر 3 منټې پورې به جاري وي. دغه اورس د جمعې په ورځ د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او د رحمان بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غوړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع د درې ورځنی اورس ته بیا په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعرې سربېره پکې دغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼو لیکوالو او شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم د رحمان بابا پر مزار به تر 2009 میلادي کال مخکې هر کال د اپریل په میاشت کې درې ورځنی ورځ په ترڅ کې مشاعره کې دا خدا لړۍ په 1300 کلونو کې د پېښور د نام نیوازي او د ترهګریزو بریدونو له امله ځنډېدلې وه، خو سکل ټکل شوي چې دغه مشاعره به یو ځل بیا د رحمان بابا په مزار وشي چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼ شاعران به پکې برخه واخلي. د رحمان ادبي جرګې جنرل سکرټري سید ظفر الله بخشالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځني عرس په اړه وویل،
مشاعرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سکل چې کم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغې کاره ثبوت دا دی تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې چې کم دی ګلونو ساتره غوړلی شو او سبا چې کم دی نو د مشاعره به پیل کېږي. پای کې چې کم
لیکوال شاعر سیر منگل خوشاله دی چې امنیتی وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډې جوړیږي او دغه سلګونه مینهوال پکې برخه اخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې رحمان بابا د امن او سول شاعر وباله ویوي،
د ترګرې د لاسه چې د مزار شهید شو او بیا د دلته کې وچه کم هغه د بي غونډې کې دی هغه وځنډې دي او اوس یو ورې بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي. نو اوس دغه سرګرمیانې شروع شولې او مونږ وایو چې الله تعالی دې بل کال ته د دینه هم دا سرګرمیانې زیاتې کړي، ځکه چې د رحمان بابا پیغام مینه او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو لپاره بلکې ټول انسانیت لپاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا مزار تر هغې څو میاشتې وروسته په بمونو والوزول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناختو په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې وه. د رحمان بابا یو مینهوال او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر عبدالسبحان هم بابا د امن او مینې شاعر بولي او په خبره یې تر هغه ځکه دغه صوفي شاعر مزار په نښه کړی او چې غوښتل یې پښتانه له مینې او امن بې برخې کړي.
پښتانه د عقیدې خاوندان دي او دوی په عقیده باندې سوداباري نه کوي، او د رحمان بابا عقیده خو صرف امن دی، مینه ده، محبت دی، او د مینې پیغام ورکړی بابا جی. د دې لپاره زمونږ دا خانقاګانې دا ځایونه دلته نه خلکو ته فیض ملاویږي، دلته نه خلکو ته نصیحت ملاویږي، نو د دې کوشش ناکام وشو ورونه ورونه به سبا د بابا جی په مزار باندې دا د روزه کې ملاویږي. نو یو بل سره د الله رو د برد پښتنو د بری پښتونخوا د کوزي پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو د دې چې کم دین یو بل سره هغه د خپله وینه سره ملاوي شي.
د یادونه ورده چې پښتو ادب سړونکو په وینا رحمان بابا په 1455 میلادي کال کې پېښور ته نږدې په بهادر کلي کې زیږیدلی او په 1911 میلادي کال کې مړ شوی، چې د پېښور په هزار خانې سیمه کې خاورو ته سپارل شوی او هره ورځ یې سلګونه مینهوال او زایرین زیارت ته ورځي.
د رحمان بابا د اورس پړمو ریپورت اوریدلی. اوس هم د خبري برخه پای ته رسیږي. د باختر سوری ادبی کلتوري پروګرام اورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسي کوربیم. په نننۍ خپرونه کې د علامه عطاولله فیضانی په یاد د جوړې شوې غونډې رپورټ، د پکتیا په ادبي او فرهنګي وضعیت د لیکوال او پوهنتون له استاد خالد حبیب سره د مرکې لومړۍ برخه او د متي ولا تراب د نظم یوه برخه هم زیر شوې ده. رپورٹ ترازو علامہ عطاولله فیضانی چې د علم او عرفان په برخه کې په لزګونه کتابونه لیکلی وو، د خپل وخت عالم او فاضل شخصیت او په ټولنه کې ورته په درنه سترګه قتل کېدل. خود سردار داود خان د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په سیاسي بند محکوم شو چې تر ننه یې د مړی او ژوندي پته ونه لګېده. خود علامہ فیضانی علمی او کلتوري ټولنه یې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې یادغونډې جوړوي او د هغه افکار ځوانانو ته رسوي. تیرونه یاد ټولنې په جلال آباد کې د مولانا فیضانی په یاد غونډه را بللې وه چې یو شمېر لیکوالو پکې د هغه په علمي، سیاسي او عرفاني افکارو مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په رپورټ کې درکوو. د علامه فیضانی په یاد په دغه غونډه کې په یو شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره په کابل کې د فیضانی علمی او کلتوري ټولنې یو شمېر غړو هم ګډون کړی و چې ځینو یې د هغه په علمي، عرفاني او سیاسي ژوند مقالې او ویناوې واورولې. په ننګرهار کې د علامه فیضانی د علمي او کلتوري ټولنې مشر استاد افتخاري سوبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، کابو شپږ لسیزې پخوا علامه فیضانی هوډ کړی و چې د علم او عرفان د خپراوي په خاطر مطبوعه جوړه کړي او تر څنګ یې عامه کتابتونونه د خلکو پر مخ پرانیزي.
فیضانی صاحب هغه عرفاني شخصیت و چې د وختل په افغانستان کې یو مطبوعه جوړه کړي، چې دغه مطبوعه هدف دا او موخه دا و چې علم او فرهنګ خپور شي، او وروسته د دې چې بیا یې وختل چې کتابخانه جوړه کړي او د کابل په پوهنتون تر څنګ وروسته بیا د پلچ خشتي په جماعت په څنګ کې یو کتابتون جوړ کړ او دغه کتابتون کې مختلف علمي آثار راټول کړل او تقریبا د عامه کتابخانې شکل لرلو چې مختلف کسان به دغې د مطالعې لپاره راتلل او لاسرسی به ورته درلودل. د خپله د ژوند دوران علمي څېړنو او تحقیقاتو باندې تیر کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د علامه فیضانی خپاره شوی اثر ولسته د بیدارۍ پیغام ورکوي.
علامه فیضانی یو علمي، سیاسي، فرهنګي شخصیت او د رهبری ډیر زیات توانایی د په وجود کې وي. د ارمانونو ټول د اسلام د مقدس دین سره په تړاو کې د افغاني ټولنې د ارزښتونو ته په پام لرنه غوښتل چې په دې ملک او په دې ملت کې یو لوی اجتماعي او فرهنګي او سیاسي انقلاب رامنځته شي. او د دې انقلاب د وسود لپاره د هم کتابونه ولیکل او هم خپل د مبارزې غږ پورته کړ چې څو ځلې د زندانی هم شو. نو دغه اثر ملت ته د ویښتابه یو پیغام ورکوي. نو کچېری دغه شخصیتونو سیمینارونه جوړ شي، دغه پیغام ولسونو ته رسیدلی شي او ولسونو په هغه پیغام راټولېدلی شي او د دوی غشمنتیاوي او تعهدات چې کوم دي هغه کې یو قوت پیدا کړي.
په افغانستان کې د سردار داود خان د صدارت پر مهال چې د دیموکراسۍ لسیزه هم ورتوایي، سیاسي ګوندونو ته د قانون د لاندې د فعالیت اجازه ورکړل شو. چې په دغه دوران کې یو شمیر ایډیالیستي او کمونیستي ګوندونو هم په فعالیت پیل وکړ. صدق منصور انصاری وایي چې پر همغه وخت کې علامه فیضانی د قرآنی ارشاداتو په رڼا کې د کمونیستي فلسفې پر ضد لوړ عرفاني او علمي اثار ولیکل.
مولانا فیضانی د کمونیستي فلسفې په وړاندې د اسلام د فلسفې په اساس یو نوی روحاني او فلسفي مکتب پرانستی و او په دې لړ کې پراخه مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې زمونږ او ستاسو بدن خوړو ته ضرورت لري، زمونږ ذهن او فکر د خپلې تقویې لپاره مطالعې او کتاب ته اړتیا لري. د مولانا فیضانی کتابونه هم د مطالعې وړ دي چې باید ولوستل شي، تعمق او تعقل ورباندې وشي. د ده د کتابو او فلسفې په رڼا کې د خپلو پرمختګونو لارې پرانیزي.
استاد محمد اسف صمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په اوسني وخت کې چې د ایدیالوژۍ یرغل پر افغانستان راغلی، ځوانانو ته پکار دي چې د علامه فیضانی آثار ولولي او د خپل ژوند لوری ځان ته وټاکي.
علامه د ځوانانو لپاره دغه د افکارو ابلاغ، دغه د افکارو رسونه د ځوانانو یوه تنده ده چې دوی باید د تندې او د خړوبولو لپاره د علامه له شخصیت سره ځان تړلی وګڼي. په تېره په دغسې حالاتو کې لکه دا اوس چې موږ مادي څپو په مخه کړي یو، دغسې فکري او روحاني ناجي لپاره د افغانانو ډېر اړتیا ده. او که دغه ځوانان رښتیا هم د ده له افکارو سره بلد شي، امید ده چې د دغه اوسنۍ لالهاندۍ نه او د دې سربدالۍ نه یو څه ساحل ته پورې وسي.
د علامه فیضانی په علمي، عرفاني او سیاسي برخو کې تر 250 عنوانو پورې کتابونه خپاره شوي او یو شمېر یې ناچاپه پراته دي. خو په ننګرهار کې د علامه فیضانی علمي او کلتوري ټولنې استازي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې د علامه فیضانی ناچاپه آثار هم خپاره کړي او په خپرو شوو آثارو کې چې اکثره یې په فارسي ژبه لیکلي پښتو ته هم راوژباړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې ادبي او فرهنګي بهیرونو په فعالیت پیل کړی او تر څنګ یې د خلکو پر مخ پرندوی ټولنې او کتابتونونه هم پرانستل شوي. د پکتیا په فرهنګي وضعیت مو د پکتیا د پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او لیکوال خالد حبیب سره مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو.
استاد، په سر کې راته د پکتیا په فرهنګي وضعیت باندې لږ رڼا واچوي. اغلته اوس ادبي غونډې شته؟
ابد څه مسله دا ده چې الحمدلله له پخوانه په پکتیا کې دا چارې یو څه ښې شوي دي. فعلاً وصلته په بیلابیلو برخو کې ځوانان راټولیږي، د څو ادبي، کلتوري او مدني ټولنو لخوا، او په پوهنتون کې هم د پکتیانا ادبي بهیر په نامه دي، ادبي بهیر لخوا چې هلته اونیزې ونډې لري، اونیزې ناستې لري، کره کتنې لري، شعرونه اورېدل کېږي، مشاعرې شته، د کتابونو مخکتنې شته، د کتابونو په اړه بحثونه شته. الحمدلله دا وضعیت اوس یو څه ښه ده، ان تر ولسوالیو پورې، نه یوازې دا چې په مرکز کې.
تاسې د ولسوالیو خبره وکړه، لکه داسې د یوې ولسوالۍ دوو اواله ورکوي چې هغلته شاعران راټولېږي او ادبي غونډې کوي، مشاعرې کوي او ورسره نقد کوي.
زموږ زرمت ولسوالۍ په یو وخت کې د افغانستان او د هغه سیمې د علم د کور په نامه یادېدله. په وروستیو کې جنګونو یو څه هغه ځوانان او خلک او علما وځپل، اما اوس هم په زرمت ادبي بهیر په نامه باندې ادبي بهیر لري. هلته اونیز ناستې کېږي او د زرمت ولسوالۍ چې په رسنیو کې د جنګ مرکز په تبلیغ سوې ده، هلته هم دا ناستې شته او دوام لري. ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم ناستې دي او ځوانان په هفته کې یو ځل سره راغونډېږي، هم میاشتنۍ غونډې لري، هم اونیزې غونډې. په څمکنیو ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، په احمد ابا ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، په سید کرم ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، او په ښار کې خو ډېرې زیاتې دي.
تاسو د ډېرو هغو ولسوالیو نمونه تاسو یاد کړل چې د چا خبره وخت په وخت ترېنه د جنګونو خبرونه راځي، دا چې هلته ادبي غونډې ځوانان فعال ساتي، د دولت مخالفین خو ورپورې څخه کار او غرض نه لري.
مسله دا ده بیت صاحب، کله کله دغه فرهنګي علمی و تحصیلی کارونه له جنگ نه اغیزمن کیږي، یا د جنگ دواړه غاړي غزمنولې شي خو لنیک مرغه چې په داس فرنګي فعالیتونو باندې چې ډېر د سیاست رنگ نه لري تر اوسه پورې مداسې مسله نشته چې مخالفینو دې ورته یا ګواښ کړی او یا د مخالفینو سیوری په ښکاره شوی د دوی په مشاعرو په شعرو په غونډه باندې.
دا چې په پکتیا کې د ولسوالیو په کچه او بیا په مرکز کې داسې فرهنګي غونډې شته، ادبي غونډې شته، نو طبعاً هغلته به داسې چاپي سرگرمی هم زیاتی وي. مثلا دا خو معلومه ده چې علمی کتابتون هغلته شته دی او ډېر زیات کتابونه چاپ کوي او مشهور شوی هم دی. د ده سره په څنګ کې ځوانان د مطالعې شوق لري، یعنی کتاب اخلي په کتاب پیسې ورکوي او مطالعه کوي؟
مثلا عابد صاحب په مجموع کې پښتون ولس اوسیو څخه سوی ده او په کتاب هم پیسې ورکوي او په تعلیم هم پیسې ورکوي. پخوا دغه ستونزې وې چې حتی د یو چا زوی به په کرایه نیول کېږي درسونو لپاره، اما اوس له نیکمرغه دا شیان نشته. هلته په پکتیا کې د علمي خپرندوی ټولنې یادونه تاسو وکړل، د اوښتون کلتوري ټولنې په نامه باندې تپان صاحب دوی پکې کار کاوه، هغه ټولنه وه چې ډېر کتابونه یې چاپ کړل. اوس د سمون کلتوري ټولنې په نامه باندې یوه ټولنه په یو اخبار باندې فکر کوي. پکتیا پریس کلب د پکتیا د ژورنالیستانو مرکز یو ویبپاڼه لري د مدار په نامه باندې چې په هغه کې خپرونې کوي او بیلابیلو غونډو ته د ژورنالیستانو مرکز ملګري ورځي، هغه رپورټوي، هغې باندې ادبي خپرونې جوړوي. او په زمن کې مطالعه هلته عامه کتابتون په نامه باندې یو کتابتون ده چې ډېر غني نه ده اما ښه ده. اطلاعات و کلتور ریاست په چوکاټ کې کار کوي او په ولسوالۍ د سیدکرم ولسوالۍ کې هم کتابتون لري. اوس د زرمت ولسوالۍ لپاره په لوی کتابتون باندې کار روان ده وبشي. پاتې سوله د مطالعې خبره، اوس ځوانان ډېر ښه سوي دي. تاسو باور هم وشه چې کتابخانو ته لاړ شئ وبګورئ چې کتابخانو کې خلک څومره کتابونه اخلي. ګڼه ګوڼه یې کې دا نه معلومیږي چې د کتابخانې دغه دوه درې کسان مسؤولین څوک دي او اخیستونکي څوک دي، دومره ډېر وي. خو دا له نیکه مرغه ده او دا ډېره ښه ده او سړی پرې د خوشحالۍ احساس کولی سي. د پوهنتون کتابتون ته ډېر خلک مطالعې ته راځي. پوهنتون یو ښه کتابتون لري او لام د غني کېدا په حال کې ده. د ادبیاتو پوهنځی هلته یو ښه کتابتون لري او لام د غني کېدا په حال کې ده. د علومو اکاډمي ځینو دوستانو کتابونو مرسته ورسره کړې وه. څوک چې بازار کې کتاب نه شي پیدا کولی نو هڅه کوي چې راشي د یو موضوع په اړه عمل ته خپل تحقیق وکړي او مطالعه وکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له خالد حبیب سره به نورې خبرې د باختر ستوري په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې له څنډې څخه د متی ولا تراب د نظم یوه برخه په ګډه سره اورو. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خادو آباد اوسئ.